رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشه باشنایم. نن د یکشنبه ورځ د سرطان د میاشت شپږمه د جون له شپږویشتمه سره برابره ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادۍ راډیو د خپرونې په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه خبرو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د څو ورځو جګړو وروسته وضعیت آرام شوی. د سوریې د بشري حکومت د څار ډله وایي د روسیې او د سوریې د حکومت الوتکو د دغه هیواد په ختیځ کې 15 تنه وژلي دي. او د چین دولتي خبري اژانس وایي د یکشنبه په ورځ په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مسافر مړه شوي دي.
درنو اوریدونکو، د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خپرېږي. د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې د داعش او حکومتي قواوو ترمنځ جګړه آرامه شوې. په افغانستان کې د کوکنار کرکیله ډیره شوې. پاکستان شاوخوا یوې میاشتې راهیسې خوست ولایت ته د سوداګریزو مالونو پر مخ لار تړلې. د دوو ولایتونو امنیت قوماندانان څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او په برطانیې کې د اروپایي اتحاد کاریګر د دې هیواد د شنبه د ورځې د پریکړې پر پایلو اندېښمن دي. رپورټونه وروسته خپرېږي، خو اوس ورته بشپړ خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د کوټ ولسوالۍ په جګړه کې د داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، او هغه رپورټونه یې په کلکه رد کړل چې وایي د داعش وسلوالو ښځې او ماشومان له ځانونو سره وړي دي. والي سلیم کندوزی چې تیر ماخوستن په جلال آباد کې د ننګرهار له امنیه قومندان او ملي امنیت ادارې د مشر سره ګډ خبري کانفرنس کوي، ویلي چې د کوټ په دوه ورځنۍ جګړه کې د داعش ډلې 115 وسلوال وژلي دي او تر ډیر زیاتې زخمیان کړي دي. نوموړی وایي چې په شوي جګړه کې 10 حکومتي ځواکونه او 2 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې تیره شپه د دولت 28 تنه وسلوال مخالفین په نظامي عملیاتو کې وژل شوي دي. د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال اکانور کنتوز د امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات په مارجه او ناوې ولسوالیو کې شوي دي. نوموړی زیاتوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې د 28 تنو د وژل کېدو تر څنګ 14 تنو ته مرګ ژوبله زخمي کړي هم دي. کنتوز تاسې وویل
ساعتای ششنین بیجه دشمن های سال اصوات افغانستان بالای پسته شجرک دختار شروع کردن که به تعداد 8 نفر
شپشنیم بجې د دولت وسلوالو مخالفینو د ناوې د شورشک په امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړل چې زموږ د قواو په غبرګون کې 8 تنه وژل شول چې په مارجې ولسوالۍ کې وسلوالو زموږ پر امنیتي پوستو باندې بیا حمله کړې چې زموږ د قواو په ځوابي بریدونه کې 6 تنه وژل شوي او 14 تنه نورې ټپي شوي دي. وسلوالو طالبان د هلمند تازه نامنوي په اړه کوم تبصره نه ده کړې. په کندوز کې د طالبانو یو کمانډان د خپل شپږ ملګرو سره تیر شپه وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کمانډان جنت چې په خروټي شهرت مندلې وو تیر شپه د کندوز د چاردرې په ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. تر اوسه طالبانو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته دغه ادعا پاکله رسنیو ته څرګندې ویلي. په برتانیا کې د سوریې د بشري حکومت د څار ډله وایي د سوریې او د روسیې د حکومت الوتکو د دغه هیواد په ختیځ کې 15 تنه وژلي چې ماشومان هم پکې شامل دي. نور تفصیل به د جعفر هند څخه واورو.
د څار ډله وایي الوتکو د شمې په ورځ د عراق سرحد ته نږدې د دیر زور د قوریا کله بمبارد کړی چې تر ډیره یې داعش کنټرولوي. روسیه د 2015 کال د سپتمبر نه راپدې خوا د بشار الاسد د حکومت ملاتړ د هغه د رژیم ضد پر جګړه مارانو هوایي بمباري کوي. په همدې حال کې د سوریې د ډیموکرات ځواک یاغي ډلې چې د امریکا هوایي ځواکونه هم مرسته کوي د منبیج په سیمه کې له داعش جګړه مارانو سره جنگ کړی او د دغې سیمې یو مهمه ډیپوی نیولې ده. سمیز فعالان وایي د داعش له واک نه د منبیچ ویستل د دغې ډلې لپاره یو لوی ګزار دی. په سوریه کې د 2018 کال له مارچ راهیسې پر روان تاوتریخوالي کې شاوخوا 2,00,000 کسان وژل شوي او له هماغې نیټې راوروسته د سوریې په جنګ کې نړیوال قوتونه هم ښکیل شوي دي. جعفر هاند، امریکا غږ، واشنگتن.
د برتانی هغه پریکړه حیرانوونکې پریکړه چې د اروپایي اتحاد څخه به ووزي د یک شنبه په ورځ هم ټکانونه جاری ول. په داسې حال کې چې د غیوات سیاست او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکې نورې هم د ژورې ابهام او یا د غیر یقیني حالت ته لوېدلې دي. نور تفصیل به د سیبل کوزي څخه واورو.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری چې د مخله په اروپا کې د سمدستي اعلان وکړي چې لندن او بروسلز ته به ځي. جان کیری په پلان کې لري چې د برتانیې د باندنیو چارو د وزیر فیلپ هامند او نورو چارواکو سره وویني او دا د هغې پروسې برخه ده چې واشنگتن غواړي د خپل تر ټولو نږدې متحد برتانیې سره اړیکې سنبال وساتي، په داسې حال کې چې دغه هیواد د اروپا په چارو کې ډیر دخیل نه دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پر برتانیې ټینګار کړی و چې د اروپایي اتحاد غړیتوب دې نه پرېږدي. د اوباما حکومت په برتانیې کې د ریفرندم یا د ټول پښتنې د نتایجو د اعلان وروسته اندېښنه څرګنده کړه چې د برتانیې د خلکو دغه پریکړه به د برتانیې او امریکا او دغه راز د اروپایي اتحادیې لپاره څه معنا ولري. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سومالیا چارواکو ویل دي چې د پایتخت موګادیشو په هغه هوټل کې جګړه پای ته رسیدلې چې د الشباب وسلوال ورننوتی وو، خو په نشتو کې شل تن وژل شوي دي چې د حکومت یو وزیر هم پکې شامل دی او د برید ذمواري د الشباب وسلوالې ډلې منلې ده. ویل دي چې دغه هوټل ته د حکومت مرتد غړي همیش ورتلل. د سومالیا د بارنیو چارو وزیر ویل چې په وژل شوو کسانو کې د چاپیریال ساتونکو وزیر بوري محمد حمزه هم شامل دی. د چین دولتي خبري اژانس وايي د یک شنبه په ورځ په یو ترافیکی پیښه کې 15 تنه مسافر مړه شوي دي. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس د سړک پر غاړه جوړ شوي موانع سره ټکر وکړ او وروسته اور واخیست. د چین دولتي خبري اژانس جنیوا خبر ورکړی دی چې شل کسه په دغه پیښه کې زخمي شوي هم دي. دغه پیښه د چین په مرکزی ولایت هنان کې رامنځته شوې ده. پولیسو د بس ډرایور نیولې دي او د پانامې دوهم کانال بنن پر رسمي توګه پرانیستل شي. دغه کانال په جوړېدو باندې نه کاله کار شوی دی او 15.4 میلیارډ ډالر باندې مصرف شوی دی. د پانامې دغه کانال به د لویو کشتیو د تګ راتګ زمينه مساعده کړي او په دغه سره به د پانامې نه د کشتیو تګ او راتګ دوه چنده شي. د تجارت د برخې کارپوهان وایي چې د نوي کانال په جوړېدو به د پانامې عاید ته ترانزیت د مالیې نه تر 2 میلیارډ ډالر پورې ورسیږي. اوس د پانامې حکومت د کشتیو د تګ راتګ نه 1 میلیارډ ډالر عاید ترلاسه کوي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موخه د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې د داعش او حکومتي قوتو ترمنځ مخامخ جګړه آرامه شوې، خو هوایي ځواکونه خپل بریدونه ته دوام ورکوي. دغه جګړه د تیر جمعې له شپې راهیسې پیل شوې او په ترڅ کې د حکومت پر وینا 141 داعش وسلوال او 12 حکومتي عسکر وژل شوي دي. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورت کې اورو.
د کوټ ولسوالۍ په جنجال غونډۍ کې د داعش ډلې سره پیل شوې مخامخ جګړه وسره آمده، خو افغان هلیکوپټر او بی پیلوټ تیارې د اسلامي دولت مرکزونه نه خګرځي. جګړه د تیری جمعې په شپه وخت پیل شوې چې د حکومت په وینا د ساده مارتی په نوم د داعش یو مشر لخپل شپږ سو جنگیالو سره د سیمایزو پولیسو پوستي ویشتلې. په کوټ کې د پیل شوې وقپی جګړې او وایي بریدونو نن درې مورس پوره شوه. د ننګرهار د والی ویانته الله خوګیانې وایي د پیل شوې جګړې او عملیاتو په اوږدو کې 141 داعش او 12 حکومتي عسکر وژل شوي دي. هغه وایي یوازې 50 بیګاش په نن ورځ افغان هلیکوپټر ویشتلې دي.
په کوټ ولسوالۍ کې د هوایي عملیاتو پر مهال شاوخوا 50 پشمیر وسلوال وژل شوي او د 20 په شاوخوا کې نور پتن شوي دي. د اکثریت بریدونه د افغان ځواکونو له لوري او په هغه ځایونو شوي دي چې په زیات حجم دایي شلته په پټن ځایونو کې ځای پر ځای وه.
د خوګیاڼي خبره ده چې په ټوله جګړه کې دوه ملکیان د داعش ډلې نخه ګرځولي او وژلې دي. افغان حکومتي قوا ویلي چې د کوټ په مخامخ جنگ کې 13 د سنگر ملګری ټپیان دي. د ننګرهار والی سلیم کندوزی تیر ماخستنی وی خبری ناستی تا غره پټونه مطلق رد کړل چې غنی اسلامي دولت په کوټ کې خزی او ماشومان لزانو نو سره بيولي.
ځنې کورنۍ خبره لاره خپل مسیر رکړو او بل طرف ته تللو نو هغه خلک د کورنۍ هغه غړي چې هغه ولسوالۍ طرف ته زموږ خواته راروانو هغې په دې فکر و چې خیر د دې ماشومان او د دې ښځه ویوړل شوی نو اصل حقیقت دا نه و ولې وروستو هغه کورنۍ بیا یو بل سره یو ځای شوې
د ننګرهار امنی قومندان زړور زاهد وای تازه قوه سیمې ته رسیدلې او زر د چې د اسلامي دولت ډله د جګړې په سیمه کې ماته کی
خیزه شواله مينو زړه جګړې تاکتیکي افراد شلي کړي او زاهد ته هم قوتونه رسیدلې دي اردو می دي ورونه امنیت می دي پولیس می دي پولیس نظم او پولیس سرحدي پولیس می دي او خیزه شواله مي هم د وجود لري او موږ به کوشش کوو چې
خود کوټ لا احمد خیلو جنجال غونډي او غنونور کلونه سلګونو کورانو کړي اخستي او خپل سرونه سوري ته کړي دي دوی وای ژوند دی لا مرګونی پړاوتی ری دن کده
نه کالی را بری دی نه یو شه بری نه بشه دا وسم دومره کالی را ویسه چې بس خپل ځانم را لاکو تکلیف سره دومره مخ وسم یو مرمر را لول کېد څه زخمین وشو نو بس ډیر ظلم روان دی او مګ سره کیږي
لاړ جلبات لکړي وکړلې جلبات نو زبیر تر حال ته چې ځان نو واچو اوس به دال شروع کړي بدلی شروع کړي بس خلکو نه کالی شه کړي دي
کوټ په ختیځ ننګرهار کې تراچین ورسته د داعش ډلې مهمه سیمه ګڼل کیږي چرته چې په لومړي ځل دغه ډلې لګڼو خلکو سرونه پرې کړل دا وخت داعش وسلواله حکومت یو بل ته د کیدونکې جګړې پته مدي خو حکومتي اداره وایي د جګړې ګټلې حتمی دي زبی الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي سږ کال په ټول افغانستان کې څه باندې 200,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي تیر کال 180,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو د وحیدالله فیضی د راپور په اساس د نشه یي توکو د کارکوونکو شمیر کې هم زیاتوالی راغلی رپورت په ګډه اورو
نشه یي توکي د افغانستان او نړۍ لپاره لوی سرخوږی له هاتو سره سره ساکل هم د پخوانی شمیرو ترڅنګ په 1000 هکتار زمکه کې د کوکنارو کرکیل زیاته شوې ده کوکنار د افغانستان په ناامنه په تیرا هلمند کندهار اوروزګان ننګرهار بدخشان او بادغیس ولایت کې زیات کرل شوې دي له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي کسه هم نړیوال ټولنې په تیرا امریکا د نشه یي توکو په برخه کې زیاتې پیسې لګولي خو اغیزمن نه وي
دلایل زیات متاسفانه وجود داشت امسال ما
په خوشنۍ سره زیات لاملو نشته په هغه ولایتونو کې چې نامنیو کچې لوړه شو همداشان د اوړي د ژر رسیدو لکبل لکه څنګه چې لازم و مونږ کوکنار ونه شو راولای او د مرستکونکو هیوادونو لخوا د کوکنارو د اړولو بودیجې چې ژمن شوی و په خپل وخت رانه کړل شو
په افغانستان کې د نشې توکو کښت او تولید ډېر افغانان ته زیان رسولي اوس مهال د افغانستان 1.1% وګړي په نشې توکو اخته او یا هم ورڅخه ځانمندې چې په ټوله کې 3.5 میلیون وګړي په نشې توکو اخته دي چې له دې ډلې 800,000 خزي او 1 میلیون ماشومان دي یوازې 110 مرکزونه دي چې په نشې توکو د روغ د کسانو درملنه پکېږي چې تر ټولو لوی په کابل کې د امید مرکز دي چې د 1500 کسانو د درملنې وړتیا لري په دغه مرکز کې د درملنې ترڅنګ په نشې توکو اخته کسانو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي
ماده ټوله ته دا پیغام د ټولو ځوانانو ته په دې مشکل اخته دي سره شي مثلا د شپخانو ته خپل ځانونه تشبیک او جوړی کې او دا کارت آماده شي خدای مهربانه ته خپل خپل نه خپل خانوادګي ته سلام درس خوشاله
په افغانستان کې د تولیدونکو نشې توکو ارزښت 1 میلیارد ډالر اټکل شوی چې په دننه افغانستان کې یوازې 1.5 میلیارد ډالر قاچاقړونکو او بزګر ته پلاس ورځي طالبان هم هر کال 550 میلیون ډالر د نشې توکو د تولید قاچاق اجر او زکات څخه ترلاسه کوي افغان چارواکي وایي چې د کوکنارو کرکیل تولید او قاچاق په ملي کرکیچ بدل شوی دی
مسؤلیت ملي
ملي او دینی مسؤلیت لرو هغه څه چې زمونږ په وس کې دي د بشریت د ژغورنې لپاره ونسپمو
د افغانستان جمهوریت ریاست هم د نشې توکو د لمنځورو لپاره ژمن دی
د افغانستان حکومت تعهد لري چې د مخدره موادو له قاچاق او کر سره جدي مبارزه وکړي په دې برخه کې د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی دی دا مرکز د هیواد په کچه د قاچاقبرانو د سی سی ډی او مربوطه ادارو ته سپاري
په افغانستان کې هر کال د نشې توکو په حق له د بیرابلو پروګرامونو ترڅنګ ورزشي سیالي د نشې توکو د ناوړه اغیزو په حق له او ځوانانو ته د پیغام رسولو په مخه پلار چول کیږي خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه پدیده به کله له افغانستان څخه ورکیږي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
پاکستان له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې خوست ولایت ته د سوداګریزو مالونو پر مخ لارې تړلي دي. سوداګر او ځینې نور خلک وایي چې د کار د مارکیټ پر نرخونو کوم د پام وړ منفي اغیز نه دی کړی. ابراهیم رحیمی پاک له رپورټ راکوي.
سپینګری خان قاسم د خوستښار په شمالي برخه کې د یوه دوکان مخې ته ولاړ او له دوکاندار سره په سودا اخیستلو بوخت و. هغه د روژه ماتې لپاره ځینې اړین خوراکي مواد رانیول. خان قاسم له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې معمولا په روژه کې د لومړنیو خوراکي موادو نرخونه لوړیږي، خو د هغه په نظر دا د پاکستان له لارې د مالونو د رانتقال له بندیز سره څه تړاو نه لري.
دلته خلک لږ په ویره کې وو چې مقصد یا به نرخ جګ شي، خو دا هغه هر شی د خدای په لوس کې دي. یوه نیمشینی تاثیر چې وله د مقصد لکه یا دال شو یا داسې یو نیم بل شی شو برا شوله، یا 5 روپۍ یا 10 روپۍ.
له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې پاکستاني پوځیانو له خوست ولایت سره سرحدي لارې تړلې دي. سپرلی او پر سوداګریزو مالونو بار موټرو ته تېرېدو اجازه نه ورکوي. په دې برخه کې اندېښنه دا وه چې ګڼې نرخونه به ډېر لوړ شي، خو د مارکیټ له وضعیت ښکاري چې پرته له بورې او غوړیو د نورو زیاتره موادو نرخونه د پخوا په څېر په عادي حالت کې دي. دوکاندار فریدالله په خوستښار کې د خوراکي موادو پرچون پلورنځی لري. فریدالله یوه کاسه تر سودا ورکولو وروسته امریکا غږ ته داسې وویل:
هر طرف ته چې حکومت راشي لیارې پرې مونږ دي موجود دي. ډاکټر نجیب په وخت کې 1 کیلو وړاندې پرېخوال، خو بلکې افغانستان کې هر څه ډېر وو. داسې د سردار داود په وخت کې بدلې لیارې شته، د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران. دا لیارې چې غشي ارزونی بار شي، د اروپایي ملکو، د عربي ملکو هر نوع شایب افغانستان ته مغازیر شي.
خوست پر غلام خان سربیره د ببرک تڼۍ او ځزي میدان سرحدي لارې هم لري. ځزي میدان او ببرک تڼۍ میاش مخ کې خو غلام خان بندر سباند 2 کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال تړل شوی. د خوست د سوداګرو د صنفي اتحادیې مشر انعام رحماني وایي چې د لارې د بندېدو له امله په لومړیو کې د کرښې بلې غاړې ته د باروړونکو موټرو په ځنډېدو سره یې تاوان کړی، مګر زیاتوي چې د مارکیټ په نرخونو کوم خاص منفي اغیز نه دی شوی.
هغه فشار چې پخوا په موږ باندې و، د موږ په مارکیټونو باندې، هغه فشار اوس نشته. لکه مثال اوس چې کوم وړه موږ ته د پاکستان نه راځي، د هغې نه ښه وړه موږ ته په ارزان قیمت باندې تمیمي کزکي وړه چې د مزار له لارې خوست هم راځي، نورو ولایتونو ته هم راځي. کوالټي هم ښه ده او په نرخ کې هم د پاکستان د وړو نه ارزان دي.
انعام رحماني وایي غواړي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو همدارنګه د ایران له لارې واردات زیات کړي. د هغه په نظر د کراچۍ بندر په نسبت هم لګښت پرې کم راځي او هم یې په ټاکلي وخت رسولی شي.
که چېرته همیشه دوی په موږ باندې لارې بندوي، نه یوازې دا چې دا دوی خپله توان کوي، د خپله پاکستان حکومت ته مستقیما توان رسیږي. د دې تر څنګ د دوی کارخانې، د پاکستان د سوداګرو کارخانې، هغه بندیږي، د دوی په تجارت باندې ډېر منفي اثر غورځوي.
افغانستان اوس مهال 10% واردات د پاکستان له لارې او 10% د ایران د عباس بندر او د منځنۍ اسیا له هیوادونو کوي، چې له همدې کبله د افغانستان په مارکیټونو کې نرخونو چندانې تغییر نه دی کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت او د سوداګرۍ د خونو مسؤلینو ویلي چې د ایران د چابهار بندر په فعالېدو سره د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې د وارداتو 50% نور هم کمیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د میدان وردګو ولایت امنی قومندان او د هلمند ولایت پخوانی امنی قومندان لوی څارنوالۍ ته معرفي شوې دي. تر دې دمخه د میدان وردګو ولایت له امنی قومندان څخه د وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ او د هلمند ولایت پخوانی امنی قومندان نه د اداري فساد په تور څېړنې روانې وي. په ورته وخت کې د حقوقو د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د داشان قضیو څېړل د دولت ټینګې ارادې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمانه پاکله رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د میدان وردګ ولایت له امنیه قماندان او د هلمند ولایت له پخوانی امنیه قماندان څخه چیرنه خپل روسی پړاو ته رسیدلې دي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دواړه لوی څارنوالۍ ته معرفي شوی دي او ورڅخه چیرنه روان دي.
قماندان امنیه سابق هلمند
د هلمند پخوانی امنیه قماندان څارنوالۍ ته معرفي شوی ورڅخه چیرنه روان دي او د وردګ امنیه قماندان هم څارنوالۍ ته معرفي شوی او چیرنه روان دي. چیرنه خپل سی پړاو ته رسیدلی دي چې په دې اړه به د اړوند ادارو لخوا له رسنیو سره معلومات شریک شي.
تر دې درې ورځې مخکې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي ول چې د وسلوالو طالبانو سره د میدان وردګ ولایت د امنیه قماندان خلیل اندرابي د همکارۍ په اړه د څېړنو په هدف یو پلاوی ته دنده سپارل شوې ده. د خلیل اندرابي څخه تیر اونۍ هغه مهال څېړنې پیل شوې چې په بغلان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مشر د ده په موټر کې ونیول شو، خو خلیل اندرابي د غیدا یوه دسیسه ګڼلې. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته د هغه سفر پر مهال چې شل ورځې مخکې درلود د خلکو د دې ادعا تر اوریدلو وروسته چې د نوموړي ولایت پخوانی امنیه قماندان عبدالرحمن سرجنګ په اداري فساد کې لاس لري، دستور ورکړ چې نوموړی دې له دندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په هلمند ولایت کې د خیالي پولیسو تشکیل د امنیه قماندانیو د پوستونو خرطلاو او د پولیسو په لیکو کې د نویو کسانو د جلب او جذب مخنیوي هغه تورونه لري چې په ښاغلي سرجنګ پورې شوي دي. ومغختل په دې اړه د نوموړي نظر هم واغلو، خو د بیا بیا هڅو باوجود بریالي نه شو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د داشان قضیو څېړل د دولت ټینګې ارادې ته اړتیا لري. د چارو کارپوه او د افغانستان د دموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې داشان قضیې نتیجې ته تر رسیدلو پورې د حکومت لخوا تعقیب شي، د خلکو له تود هرکلی سره به مخ شي.
دولت ډیر جدي یو موضوع چې هغه ارتباط نشي د افغانستان ملي امنیت او د افغانستان ادارې ته چې په دې کې د فساد مخنیسي او په دې کې اقدامات کیږي خلک هم د دې ملاتړ کوي، مګر هیله دا ده چې حتما باید دغه مسائل باید آخره وڅېړل شي. دا شکل پیدا نه کړي لکه کوم رنګ چې موږ پخوا ولیدل چې په ډېرو مهمو قضایاو کې کمیسیونونه وټاکل شول، دغه نتیجې خلکو ته معلوم نه دي.
د وردګ ولایت امنیه قماندان او د هلمند ولایت پخوانی امنیه قماندان په داسې حال کې لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي چې ټاکل شوی همدا ونه دی اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په کار پیل وکړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د فساد په تړاو ټولې دوسیې چې په هر کچوی باید په دغه مرکز کې وڅېړل شي، خو ولی دل شي چې دغه مرکز به وکړی شي چې د لوړ پوړو دولتي چارواکو دوسی وڅېړي که څنګه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په برتانیه کې د اروپای اتحاد کاریګر د دې هېواد د شنبې د ورځې د پریکړې په اړه او دا چې د دې پریکړې نه وروسته به پر دوی څه پیښیږي خپله ویره او اندېښنه څرګندوي. بلخوا د اوسېدنې او کار دپاره د دوی ټاکل شوی هېواد برتانیه اوس اروپایي اتحادیې سره د بېلېدو اوږد بهیر پیلې. په موقعی په هکله رپورټ ته
د شرکتونو د مؤسسینو یو پوره طبقه کاریګر محصلین او د کار د پاره هغه حسن ځوانان چې په بریتانیا کې له هغه رئیس اوسی کې چې دغه هیواد خپل سرحدونه د اروپای اتحاد گاونډو هیوادونو ته پرانیستي اوس دوی ټول خپل راتلونکي نامعلومه وي. د لوړو معاشونو او بهتر فرصتونو په لټه کې شاوخوا 850,000 خلک یوازې د پولند څخه بریتانیا ته ورغلي. د پولند څخه بریتانیا ته د پناه غوښتونکو شمېر دومره زیات دی چې اوس پولندۍ ژبه په بریتانیا کې تر ټولو مروجه دوهمه ژبه ګڼل کېږي. خو د نورو اندېښنو سره سره پولندي سوداګر
مونږ دلته ډېر زیار کاږو، دلته ټول رسمي کارونه لري، قانوني مونږ ملکې ته مالیه ورکوو، مطمئن یم چې هر څه به سم وي. ښایي نن سبا خلکو ته د وټکان سبب وګرځي خو ورو ورو به وضعیت نورمال حالت ته ستون شي.
د فاینانشل ټایمز د ورځپاڼې لخوا وروستۍ سروې وموندله چې که د پناه غوښتونکو په اړه د بریتانیې اوسنی قانون د اروپایي هیوادونو پر اتباو تطبیق شنو اکثر به خپل دندې له لاسه ورکړي او له هیواد څخه وتلو ته مجبور شي. یونانی مهاجرې فلورا د 2014 په پیل کې د یونان د اقتصادي کړکیچ له امله بریتانیې ته کډه شوې ده. هغه یو تجربه کار روانشناس ده چې د مایوب ماشومانو سره کار کوي. هغه د میاشتو میاشتو د پاره د معاش نه پرته کار ته دوام ورکړه او کله چې د هغه د ژوند ملګری هم د ورته مشکل سره مخ شونو دوی دې ته مجبور شول چې سکاتلند ته سفر وکړي.
It may not be true. په اوږد مهال کې بیا دا ښایي زموږ لپاره نور قوانین وده شي چې ښایي دلته تابعیت واخلو یا باید په ویزا راشو او یا هم نور لګښتونه را باندې ولګول شي.
په هند کې دا خبر د ورځپاڼو تر ټولو غټ او اول سرلیک وو. هلته هم زیات شمیر شرکتونه په دې اندېښنې کې دي چې دا نوې پریکړه به پر دوی او د دوی پر کاروبار باندې څه ډول اغیز وکړي.
د امپیکټ آن اس ان انډیا
اغیز به پر موږ باندې چې په هند کې یو کم وي، خو هغه کمپنۍ چې مستقیما د برېټانیا سره سروکار لري په راتلونکو دوو کلونو کې معلوم شي، نو مطمئن یم چې شرکتونه به د دې ستونزې نه د وتلو کوښښ کوي. زه فکر کوم چې د دې ناڅاپي پریکړې اغیز به منفي وي.
خایسته ساده تلمې د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نن د جون د میاشتې شپږم نیټه د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د مخدره موادو کښت او قاچاق په افغانستان کې له روانې جګړې سره څومره تړاو لري او څومره ورسره مرسته کولی شي، د خبرو اترو گفته شنو د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. تاسې په همدې اړوند په پوښتنو فکر وکړئ. هیله ده چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خلیل خان تاسو د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د کوټ د ولسوالۍ په جګړه کې د داعش ډلې ته درنه مرګ ژوبلاړ ول دا هغه رپورټونه پکله کارات کړل چې وایي د داعش وسلوالو شزي او ماشومان لزانو سره وړي دي. والی سلیم کندوزی چې تیر مخصوصنه په جلال آباد شهر کې د ننګرهار امنیت کمانډان او ملي امنیت ادارې د مشر سره ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولې، ویلي چې د کوټ په دوه ورځنۍ جګړه کې د داعش یو 15 وسلوال وژل شوی دي او تر ډیره زیات زخمیان دي. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې تیر شپه د دولت 28 وسلوال مخالفین په نظامی عملیاتو کې وژل شوی دي. د هلمند امنیه کمانډر مل پاسوال اکانور کینتوز د امریکا جغ آشنا رادیو ویل چې دغه پوځي عملیات مارجی او ناوی ورسوالۍ کې شوی دي. په کندوز کې د طالبانو یو کمانډان د خپل شپږ ملګرو سره تیر شپه وژل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کمانډان جنت چې په خروټي شورت مندلې وو تیر شپه د کندوز د چاردرې پولیسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دي. په برتانیې کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د روسیې او سوریې د حکومت الوتکو د دغه غیوات په ختیس کې 15 تنه وژلي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د څار ډله وایي الوتکو د شنبې په ورځ د عراق سره تنږدې د دیرزور د کوریا کلی بمبار کړی چې تر ډیره داعش کنټرولوي. د برتانیې هغه ایرانونکي پریکړه چې د اروپای اتحاد څخه به وځي د یکشنبې په ورځ هم ټکرونه جاري ول. په داسې حال کې چې د دغه هیواد سیاست او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکې نوري هم د ژورې بهام او یا د غیر یقیني حالت ته مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له دې مخکې چې لا په اروپا کې د سمدستي اعلان وکړ چې لندن او برسلز ته ورسي. د سومالی چارواکو ویل دي چې د پایتخت موګادیشو په هغه هوټل کې جګړه پای ته رسیدلې چې د سبب الشباب وسوال ورننوتی وو، خو په نشته کې شل کس وژل شوی دي چې د حکومت یو وزیر هم پکې شامل دی او د برید زمواري د الشباب وسوال ډلې منلې ده. ویل دي چې دغه هوټل ته د حکومت مرتد غړي همیش ورتل. د سومالیا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې په وژل شوو کسانو کې د چاپیریال ساتونکو وزیر محمد پوری حمزه هم شامل دي. د چین دولتي خبري اژانس وایي چې د یکشنبې په ورځ په یو ترافیکي پیښه کې 15 مسافر مړ شوي دي. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس د سړک پر غاړې جوړې شوې موانع سره ټکر وکړ او وروسته ور واخیست. او د پانامې دوهم کانال به نن په رسمي توګه پرانیستل شي. دغه کانال په جوړېدو باندې نه کاله کار شوی او 15.4 میلیارد ډالر باندې مصرف شوی دي.
درنه مو ویدیم کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه پام دی سپایته ورسیده. پاس کولانه شی وو کده دری خبرونه ده نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدلې ماهیره وي. ورکه سپیدا د خبرو اترو گفته شنو خبرونه واوري چې په افغانستان کې د کوپ د مخدره موادو په ضد د مبارزې په څرنګوالي او د چي نتیجې څه ده او د مهال و څومره د مبارزې نتیجه ورکړې ده او همدارنګه د کوکنارو کارکېله د روانې جګړې څه تاثیر لري. همدا د بحث موضوع ده. تر راتلونکي الله مرسته.